احمد شبریم دا زجر رډو د دې سات د خبرونې دا وریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبانو ته بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د یو پلاوي په مشه نن دوحې ته ولاړ. ښاغلی متقی د کابل په هوایي ډګر کې وویل چې له امریکایي لوري سره به د دوی پر حکومت د بندیزونو د لرې کېدو په تړاو خبرې وکړي او پر یو شمېر نورو مسایلو به ورسره وغږېږي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د حکومت پلاوي به سبا د قطر په پلازمېنه دوحه کې سره وګوري. د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د بشري حقونو او افغان ښځو او نجونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ ویلي وو چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالی ستونزو سره مخامخ شوی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مرستیال کارل سکاو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د هغو شپږ اتیا هیوادونو په منځ کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی، لږ تر لږه په اته دېرش هیوادو کې مرستې کمې شوي او یا به ژر کمې شي. د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادو کې سوریه او یمن هم شامل دي. روسیه تیره شپه په دنیپرو ښار کې د اوکراین پر امنیتي دفتر توغندی وویشت چې له کبله یې د هستوګ نوې ودانۍ ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون نه تنه ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دا حمله خندلې او دا یې راکټي ترهګري بللې ده. په بریتانیا کې تمه ده چې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کالنۍ غونډه کې شاوخوا څلوېښت زره تنه ګډون وکړي. دا کالنۍ غونډه پرون په همشایر کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي. د دې غونډې یو برخوال فراز احمد چې پرون سهار وختي ځان هلته رسولی وای دا غونډه له دې سره مرسته کوي چې د اسلام په اړه ناوړه تعبیرونه پای ته ورسیږي او نړیوالو ته وښودل شي چې مسلمانان څه ډول عقاید لري. دا په بریتانیا کې د مسلمانانو و پنځوسمه ستره کالنۍ غونډه ده. دا غونډه د پنځو زره رضاکارو په مرسته جوړیږي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن سویډن د ایټالیا لوبډلې ته په پنځو ګولونو ماتې ورکړه. په بل لوبه کې فرانسې له برازیل څخه دوه د یوه په وړاندې لوبه وګټله او د نن ورځې په درېیمه لوبه کې چې د پاناما او جامیکا ترمنځ وه جامیکا یو ګول وکړه او دا لوبه یو د صفر په وړاندې وګټله. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبې د نړۍ د دوه دېرش ملي لوبډلو ترمنځ په اتو ګروپونو کې د جولای په شلمه پیل شوې. د دې جام کوربانه نیوزیلنډ او استرالیا دي او د اګست په شلمه به یې پای لوبه ترسره شي. اسدی رډو په منسنی سپه دول شپشنی وی پټول افغانستان کې اوري. یونیسف په افغانستان کې د فقر زیاتوالي ته په خپل نوی راپور کې اندیشنه څرګنده کړې.
واته مې شکیږي لا زیات کار مې نشته، کسب مې نشته، د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دي، نو که خپل هر څه وکم مې
خورور کار کسب مې نشته د چې خپل بچو ته
په دې خبرونه کې. په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو د یو چارواکي نوې څرګندونې هم لرو. د خاص کونړ خلک د هغه سړک درغاونې هیله لري چې دوی پخوا په خپله جوړ کړي.
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سړک چې د ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والی دی.
نور مطالب هم لرو که تر لسو بجو له ازادي راډیو سره وي.
د ازادي راديو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوی راپور کې ویلي چې روان میلادي کال 9.2 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف د اټکل لمخې د روان میلادي کال د 100 اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3 سلنه اړمن خلک چې د افغانستان 15 سلنه نفوس جوړوي د خوړو لکم والی سره مخ شي. د یونیسف په باور د ښځو د کار مخنیوي پرته له شکه چې د مؤسسو د مرستو پر رسولو منفي اغېز کوي. یونیسف وایي سږکال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په دې هیواد کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه بنسټ په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر 28.3 میلیونه و، خو په مئی میاشت کې دا شمیر 9.2 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. په راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال له وروستۍ دریو میاشتو راپدې خوا د بشري مرستو د رسولو چاره له ناوړه وضعیت سره مخ شوې، ځکه د راپور په ټکو لا هم د طالبانو له لوري په موسساتو کې د ښځو په کار بندیز دوام لري او دغه چارې د مرستو رسولو پروسه له ستونزو سره مخ کړي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګو، چې لامل یې ډیری ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د یونیسف په نوي راپور کې راغلی دی د خوړو برابرولو په برخه کې لښته فعالیتونو سره سره زموږ اټکل ښیي چې د روان میلادي کال د مئی او اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3 میلیونه اړمن خلک چې د افغانستان 15.3% نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. په راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال په ژمی موسم کې خلک د خوړو د نه خوندیتوب لاړخه ډیر ځپل شوي وو او د غشان په یو شمیر ولایتونو کې خلک له شدیدو تنفسي ناروغیو سره مخ وجه لامل یې 306 کسانو خپل ژوند وبایلود. یونیسف وایي سږکال افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي. د ننګرهار اوسیدونکو سمیع الله دولت زی
واته مې شکیږي لا زیات چې کار مې نشته، کسب مې نشته، د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دي، نو که خپل هر څه کومه مثال یا چه یا ډوډۍ یا دا وخرم یا ونه خرم خو هیڅ سوچ فکر مې نشته. خو ماشومان خو نه غواړي کنه، ماشومان خپل چې کور درس ډیر د بیکاری د وجه به خيزه کور درل نه شکو، درس ماشومان نه خپل نفقه غواړي، ما سره دومره اید نشته.
د کابل اوسیدونکو جعفر ازادي رادیو ته وویل
خورور کار قسم نشته چې خپل بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم، به هیڅ څه تنگ راغلی نه بیکاری د وجه نه، چې هیڅ ایران مې څو کوم څو کار نه کوم، ته زما مزدوري نشته، نه ته زما مزدوري ته به حالات وها غره کم دي، خلک دی باور نه لري، ایران مې څو کوم یې رانه طرف غلط دی.
دا شکایتونه داسې محال دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP اعلان کړی چې د شپږتیا هیوادونو له ډلې چې دوی په کې فعالیت کوي د افغانستان او سوریه په ګډون پاته در هیوادونو کې د خپلو مرستو کچه راکمه کړې. د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو تیر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د غیداره اړ شو چې د بیړنیو مرستو کچه له 15.5% ته راکښته کړي. نوموړي ویلي چې د روان کال په مئی میاشت کې دوی 8 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو وړتیا لرله، خو اوس دا کچه 15 میلیونه کسانو ته راټیټه شوې او تر اکتوبر میاشتې پورې هر میاشت له 15 میلیونه کسانو سره مرسته کولی شي. دغه ادارې تر دې وړاندې د بودیجې د کمښت خبرداری ورکړې او ویلي وو چې یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هر میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او له هغې وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونه لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د رواني جولای میاشتې په 28مه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 1.5% کمواله راغلی چې لامل اوس مهال د دې هیواد 3.5 میلیونه اوسیدونکو د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي سکل په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
راپور کې مو واورېدل چې یونیسف په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د بېوزلو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ستونزې څه دي؟ دا پوښتنه خاطر پردیس سمرکی په پیل کې د اقتصادي چارو له کارپوه او زرخش حافظي څخه کړې.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دی راپور ورکړي کورنه کې ټول خلکو ته معلوم دی، مونږ ته معلوم دی چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. د خلکو معیشت بالکل راټیټ شوی دی، مخکې هم د دې ژوند چندان خوند نه درلودل، خو اوس مهال ډېر مشکلات لري. مخکې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل، د بینالمللي مرستو پر بنسټ انکشافی پروژی وی او بیا د خارجي قواو شتون دلته ځینې خدمات خپل زمونږ د مارکیټ خراب اخیستل، یو تعداد زیات کار پیدا کیدل او یو اندازه هم د دوی غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسیدل. نو اوس مهال هغه مصنوعي اقتصاد هم د پخوانی حکومت د نسلودو سره او د خارجي قوتونو د وتلو سره پای ته ورسیدل. اوس زمونږ اصلي چیره د اقتصاد را معلوم شوي دي چې هغه ډېر وروسته پاتې او مشکلات څخه ډک دي.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون هم یو تازه مورید کې ویلي دي چې د افغانستان درې دیرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ د دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې وینئ؟
یو خو بدبختانه د سیاسي مشکلات تر څنګ دا بشري وضعیت د خلکو ښه نه دی، نور مشکلات هم ورزیاتیږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. دا ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي، نو په دې خاطر مشکلات هره ورځ لا پسې زیاتیږي.
د دې حالت د کابو کېدو لپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري، تر څو چې اقتصادي وده ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تحریم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نشو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي. ځکه چې اوس افغانستان خپل په داخلي امکاناتو باندې محدود پاتې شوي دي، او اوس یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دي. خلک یو وخت ډوډۍ لري، د بل وخت ډوډۍ نه لري، تقریبا دایمي روژه نیسي، او دا حالت د دوام وړ نه دي. ځکه چې تدیس هم په ترکیې هر کال تقریبا څلور نیم لکه نوي ځوانان کار قواز سره زیاتیږي. هغوی لپاره کار پکار دي، ځای د کار باید ورته وموندل شي. دغه پخوانی خو لا پرېږدي چې تقریبا اتیا فیصد خلک وزګار دي، دا هم ور زیاتیږي. هر کال چې تیریږي زموږ مشکلات زیاتیږي، او د هغې په تناسب سره موږ د مشکلات د حل لپاره
ورته کوم برنامه یا کوم پلان ورته نه لرو. د اقتصادي چارو کارپو اثر اخش حافظي،
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دوه لسمه پورې مدیره، سرمالیما، مالیمان، خاله، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي غواړي ښوونځي پرته له تبعیزه د ټولو افغانانو پر مخ پرانیستل شي. نوموړي د جمعې پر ورځ په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې وویل که څه هم د یو شمېر خلکو په منځ کې د نجونو د زده کړې په اړه مخالفتونه شته، خو په خبره یې ډېر وخت دې ته اړتیا نشته، یو وخت اړتیا شته چې دا مخالفتونه حل شي. جزئیات په دې راپور کې.
لشاو خو شپږ سوه وو پاو یو ورځ راهیسې ښوونځي له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ تړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د جمعې په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د شورا په مراسمو کې وویل چې د نجونو د تعلیم په اړه ان د خلکو ترمنځ هم اختلاف شته. هغه چې وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټولو افغانانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنه کړې، یو ځل بیا یې د ټولو پر مخ د ښوونځیو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه وکړه.
د مکتبونو او ښوونځیو دروازې د افغانانو پر ټولو طبقو له تبعیض پرته پرانیستل شي چې دا د دوی شرعي او مسلم حق دی. دلته ځینې اختلافات شته. دا ټولنه چې موږ پیژنو شاوخوا ولایتونو ته ولاړ شو، و به وینو چې که پنځه نفره د مکتب په خواوي دوه نورې مخالف دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ده دوه لوڼې چې د ښوونځي په اووم او نهم ټولګي کې وې له دوو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له زده کړو بې برخې دي. نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال د څرګندونو د یوې برخې په خبرګون کې وکړي.
یک بهانه سه که طالبا مګه
دا یو بهانه ده چې طالبان پړه پر خلکو اچوي چې جونې خونځي او تلاړي نشي. ولې طالبان مخنیوي کوي چې دوی لاړي نشي؟ ما داسې کس نه دی لیدلی چې وایي لور مې د درس نه وایي یا خوندي ته دی نه ځي. شل کاله وړاندې ولې دا خبره نه کوله؟
د زده کړې د برخې فعال شیردل پاتون هم ورته نظر لري. هغه وایي
ویشتمې پیړۍ کې داسې کورنۍ نسته، ټولو خلکو زینتونه جوړ دي او که کم کورنۍ حکایان داسې پاتې شاید هغه ته به چا زینت نه وي ورکړی او مفوهۍ به نه وي رسېدلی. خو په مجموع کې ټول افغانستان علم ته اړتیا لري، عصري علومو ته، او عصري علوم په شر هنر باندې فرض دی. باید ټول د افغانستان هر وګړی او دا علم را خپل کړي.
فرزانه هغه نجلۍ چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا ښوونځي ته له تګ څخه منع شوې وایي چې له زده کړو بې برخې کېدل د نوموړي او د دې په شان د نورو نجونو لپاره ناوړه پایلې لري.
نه فقط ما، بلکې
نه یوازې زه، بلکې د افغانستان ټولې نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. او د دې تر څنګ په دې دوو کلونو کې نجونې د روحي فشار لاندې وي او د زده کړو انګیزه یې له لاسه ورکړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین محمد یونس راشد د پنجشنبې په ورځ په خوست ولایت کې په یوې ناسته کې وویل څو چې نجونې په مکمله توګه اسلامي چوکاټ ته برابرې نه شي ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. یوه ورځ مخکې ترې د طالبانو حکومت د دعوت او ارشاد رئیس محمد هاشم شهید ورور د علومو اکاډمۍ د غوره زده کوونکو په سین غونډه کې وویل د عصري علومو زده کړې فرض نه دي او یوازې د اسلامي علومو زده کړې په نر او ښځه فرض دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د زمري په دریمه نیټه په هرات ولایت کې په یوې ناسته کې وویل چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د دوی ترمنځ یوه اختلافي مسله ده چې د دې موضوع حل وخت ته اړتیا لري. په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي ته لتلو منع کړې او شاوخوا اته میاشتې وړاندې پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز ولګوه. که څه هم دغه بندیزونه د نړۍ په کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
نن د زمري ومه د افغانستان د بیرغ ورځ ده. د افغانستان درې رنګه بیرغ تور، سور او زرغون لومړی ځل په 1908 لمریز کال کې د امان الله خان د پاچاهۍ په وخت په لویه جرګه کې تصویب شو. تر دې وروسته په موقتي ډول یو ځل د لنډې مودې لپاره د امیر حبیب الله کلکاني په وخت، بیا د خلق دیموکراتیک حکومت په وخت دا رنګونه یو څو وخته بدل شول. بیرته د وخت حکومت د بیرغ پخواني رنګ ته مخه کړه. بیا په نویمه لسیزه کې د کورنیو جګړو پر مهال د بیرغ کې سپاتې شوه او کله چې د طالبانو حکومت په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د برید پر مهال نسکوره شو، د افغانستان بیرغ بیرته پخوانی تور سپین او زرغون شو. تر وړم کال پورې لا دا بیرغ و د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته پر دولتي ادارو سپین بیرغ رپیشي، خو دوی تر اوسه اساسي قانون نه لري چې معلومه شي چې کوم بیرغ مني. البته طالبانو د بیا واکمنۍ په لومړیو ورځو کې ویلي وو چې د ظاهر شاه د وخت د 1947 کال اساسي قانون نافذ دی. په هغه قانون کې د افغانستان بیرغ درې رنګه دی: تور، سور او زرغون. راپورونه مرکه او اوریدونکي په کابل کې د یخچالونو یو شمېر پلورونکي په دې ګرم موسم کې د پلور له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت د دورې په پرتله سږ کال د خصوصي بنسټونو د فعالیت ته کموالي او د خلکو د کمزور اقتصاد له امله د دوی پلور کم شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ورځو کې د کابل ښار د تودوخ شدت 15 درجو ته د رسیدو وړاندوینه شوې او د یخولو وسایلو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، د برېښنایي وسایلو په ځانګړې توګه د یخولو وسایلو یو شمېر پلورونکي د پلور له کموالي شکایت کوي. یاد هټیوال چې د نادر پښتون واټ پر سر د یخچالونو، پریزرونو او د کولرو په ګډون د یخې هوا جوړولو بیلابیل وسایل پلوري، وایي د تیر جمهوري حکومت د وروستیو کلونو په پرتله په پلور کې 50% کمواله راغله ده. یو له دغه هټیوالو بشیر احمد ازادي رادیو ته ویل
په هغه وخت کې د خصوصي سکتور ډیری شرکتونه او دفترونه وو او کورنۍ خو اقتصاد درلود، دفترونو ټول کارمندان درلودل. دوی موږ ته فرمایش راکوه دوی برېښنایي وسایل لکه یخچالونه ایسی اخیستي، مګر اوس خو اقتصاد نه لري او زموږ کار 50% کم شوی دی.
د برېښنایي وسایلو یو بل پلورونکو عمر هم ورته شکایت لري او وایي اوس چې هوا ډېره ګرمه ده باید ښه خرڅلاو ولري خو په خبره پلوري خنه ده.
زه په نادر پښتون جاده کې د یخچالونو فریزرونو پکو او نورو برېښنایي وسایلو پلورنځی لرم. له سهار راهیسې په دوکان کې یم، هیڅ کار نشته. د دوکان کرایه پر موږ تاوان ده. کله چې د خلکو اقتصاد ښه نه وي او دوی نشي کولی یخچال او فریزر واخلي، موږ د کور او دوکان کرایه څنګه ورکړو؟
دغه دکانداران وایي چې په تیرو کلونو کې د اوړي په موسم کې د دوی بازار ډیر ګرم وو. په ورته وخت کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په تیر حکومت کې ښه کاروبار درلود او اوس بیکار دي او یا اقتصاد خنه دی وایي د یخولو وسایل په لوړه بیه نشي اخیستلې. له دوی څخه یو مسیح ازادي راډیو ته ویل د کابل خاري وبله وسیدون کې ماجبین چې نوموړي خپل او خاوندې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال رسمي دندې درلودې وای چې اوس بیکار دي. نوموړي ویل د اقتصادي ستونزو له امله د یخي هوا وسایل برابرول ستونزمن دي.
زمون نارینه په کور کې یو په خپل لدندې ګوښه شویم. دا مهال موږ د اوړي په ګرمۍ کې یو منظمه برېښنا نه لرو، د جنراتور د چلولو او سولر د اخیستلو توان نه لرو. ډېری خلک چې اقتصادي ستونزې لري حتی د پکې د اخیستلو توان هم نه لري.
د کابل ښار دغه اوسیدونکو وایي د اړتیا او ښه اقتصاد نه لرلو لامله په دې ورځو شپو کې سخت ګرمۍ زغمي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې وضعیت خراب شوی او دې وضعیت ټول سکتورونه اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د وروستي راپور لمخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 9.2 میلیونو ته لوړ شوی دی.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولی درې اوسیدونکو د سړک له خرابوالي او کندو کپروالي شکایت کوي. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندوی مؤسسو غواړي چې سړک ورته جوړ کړي او ستونزې هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالې ولی دره چې په لوړو ساحو کې د ډیورند کرخه هم تیره شوه، په تیرو سبانه دوله سیزو کې پکې د جګړو د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو او د نورو لاملونو په وجه د آبادۍ چارې نه دي ترسره شوي. اوسیدونکو وایي سرک یې په خپلو مټو او مصارفو جوړ کړی. دغه سرک اوس د بارانونو او سیلابونو په وجه د موټرو له تګ راتګ وتلې او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. مالک تاوس خان او ګل رحمان:
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سرک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والی دی. حکومت دغه سرک نه دی جوړ کړی، بلکې ولسونو جوړ کړی دی. هغه کلو او بانډو ته ایستلی دی چې هغې کې دوی اوسیږي، مونږ پاتې کیږو. دغه سرک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې مونږ په خپل لاس والی دی. هیڅ پوخ سرک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټرې وچلی.
دا جوړ شوی دی، مونږ یې دا کاڼي ته ورته ومونږ دی ور شوې د لاندې لکواله چې سیلاب راشي به په خرم نه.
ملک تاوس خان را ته ویل که څه هم چې د سرک خرابوالی په وجه زیات مشکلات ګالي، خو له ټولو زیات زورونکي د خزینه ناروغانو انتقال دی.
په دې سرک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې مونږ ډیر تی زوري ګوزمونږ ولسونه تی زوريږي، هغه دا دی چې د خزي ولادت په صورت کې چې د خزي ولادت کیږي بیا په دغه صورت کې مونږ ډیر زوري ګوزو. که مونږ ته مشکل انتقال د دغه مریض انتقال د دغه زوریدلې خزي شفاخانه ته کلینیک ته.
دوی له اوسنی حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سرک بیا رغولو کې دی ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې حکومتي مسؤلین وایي د ولایت ډېرې سیمې سرکونه نه لري، کوم چې خلکو په خپلو لاسونو او وسایلو وهلي یا ورته د ملي پیوستون او یا نورو پروګرامونو لخوا جوړ شوي. ډېرې بارانونو او سیلابونو تخریب کړي او بیا رغولو ته اړتیا لري. دوی له مرستندوی ټولنو غواړي چې د کونړ د یادې ستونزې هواري کې خلکو سره پوره همکاري وکړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د کونړ شالی ولې درچه پتی رسو لسیزو جګړو او نامنیو کې پاکستانی ځواکونو لوړو څوکو ته د ډیورن فرضي کرخه را رسولې. په داسې حال کې د سرکونو نشتوالی او کندو کپروالی شکایت کوي چې په یاد ولایت کې تیرو بارانونو د نورو سیمو سرکونه هم خراب کړي او له کاره وستلې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تر نه نیمه بجو وروسته د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د شوزو پروګرام نیمه نړۍ لرو. دم غړي په د سپورت نړۍ ته مخ کړو. د کرکټ له ډګره د انګلستان او استرالیا ترمنځ 500 ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې چې لومړی ځل انګلستان بیټنګ کړی وو 283 منډې جوړې کړې وې. ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په ځواب کې استرالیا 295 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. اوس انګلستان د دوهم ځل لپاره بیټنګ کوي. 3 شپېته منډې کړې دي. 6 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د کرکټ له ډګره بل لوبه د ویسټ انډیز او د هند ترمنځ د یو ورځنۍ لوبه ده. تر دې دمه په 4 ورونو کې یعنی 3.3 ورونو کې د انګلستان د هند وبخشي و لوبغاړي سوسیټلی دی 145 منډې کړې دي. د فوټبال له ډګره د شزینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې به سبا ناروې له فلیپین سره، جنوبي کوریا له مراکش سره، سویس له نیوزیلند سره او جرمني له کولمبیا سره لوبه وکړي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو سره رسیدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ولیکې هلي وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد الاقبال څخه مې دا پیغام پرې کړی دی تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دا کومې شبکې چې دي دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دوه باندې و چې موږ پایې وهل کیږي او په امن ساحه کې لیدي او ستون ورته جوړیږي. د لکه موږ انټرنیټ قیمت خرڅو او نورې هر هغه اړیکې دي پیغامونه دي ټول پلوړا بیا کسوړی ترلاسه کوي خلک. او اوس په د عمارت په وخت کې چې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیاد رسیدلی یا کومې بلې هغه ته زیاد رسیدلی وي، خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي بیخي هغه بیې راکمه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیې راټی
جانان د هلمند ولایت نه حریسرای ورسوالۍ سبب میسج پیژدم وره دلته مخابراتي شبکې اسکه نه کوي. په تېر افغان بسیم پر موږ شاوخوا خوا دورې ځکه چې دا ښار ته بیخي نیم کیلومتر لار هم نه ده. دلته شبکې سره خرابې جوړور ده. زموږ غږ دې څوک واوري، زموږ مشکل یې حل.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم ورور. زموږ سیمه کې خدانه سته، نو موږ د حکومت څخه ورپورې چارواکو څه ده غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بیسي منتن ودري.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت بشیر ولسوالۍ ته څه ده پیغام پرېږدم دغه زما غږ تر مسلین ورسوي. دغه د هلمند ولایت بشیر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته. د چاک وبه نه پیدا کېږي. دغه د قانون وسو غواړي او بل دا بازار نشه ری لري نه. دا بازار نور حکمالات ور برابر دی. دا بازار خورین بازار دی، نړیدلې بازار دی. موږ د مسلینو د اخیره ده چې د موږ بازار راته جوړ کړي. موږ غم وخوري پر دغه دکانو باندې لوس طالبان محصول ټولوي. پر دغه حال باندې چې نه چری ورته کښې نه مخته سایوان لري نه وبسته پکښې. یو سړی د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې 19 برمې ولیدي. په 19 کې یو څک نه دي کړي. ډېره بې حده بدکلی و ستړیا و وچکلی ده. دغه بازار دی، دغه ولسوالۍ خود د ولسوالۍ بازار.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00040 22 11 څلروشت دوه سوه یو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ، ونیسئ او هغه راپورونه سي د ازادي راډیو له لارې خپرو، د هغوی مت